السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي افغانستان د ځمکې پر مخ د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو بد ځای دی. خاغلی بینټ پرون دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته کړې دي. دغه راپورونه لږ وروسته راځي، خو اوس د دې ساعت خبرونه اورو. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د کره شواهدو له مخې دا خبره کوي چې په پنجشیر کې طالبانو جنګي اسیران وژلي دي. ریچارډ بینټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل:
له محکمې او قانون پرته د نیول شویو وسلوالو د وژنو معتبر راپور نشته چې دا له نړیوالو قوانینو او بشري حقونو څخه جدي سرغړونه ده.
د ریچارډ بینټ تر دې څرګندونو مخکې د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی دا راپورونه رد کړي چې په پنجشیر کې له بشري حقونو څخه سرغړونه شوې ده. د ویلي وکه داسې څه شوي وي تحقیقات به یې وکړي. د خوړو نړیوال سازمان څرګندوي چې راتلونکې میاشت به افغانستان ته د 1000 ټنه وړو لومړۍ برخه انتقال شي. د خوړو نړیوال سازمان 80000 ټنه غنم له اوکراین څخه اخیستي دي چې له وړو کېدو وروسته 70000 ټنه کېږي. د دې مرستو پوره نیمایي افغانستان ته بیله شوې ده. د ملګرو ملتونو دا موسسه اټکل کوي چې په افغانستان کې شاوخوا 19 میلیونه افغانان خوراکي مسؤلیت نه لري. د ایران د شیراز ښار پر شاچراغ حرم د پرونی وسلوال برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. رویټرز خبری آژانس ویلي چې داعش پر خپل ټلګرام چینل د دې برید مسؤلیت چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول منلی دی. برید کې له شلو زیات کسان ژوبل شوي هم دي. د ایران ځایي خبری آژانسونو ویلي چې د بریدګرو شمیر 3 تنه وو. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي دغه شرارت به قطعا بې ځوابه پاتې نشي. واشنگتن په یو شمیر ایرانی چارواکو د سولیزو مظاهرو د ځپلو او د انټرنیټ د سانسورولو په خاطر نوی بندیزونه ولګول. د امریکا خزانه وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې دوی د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي پر چارواکو، د استخباراتو پر چارواکو، د تهران او ایالتي زندانونو پر مسؤلانو او پر هغو ادارو او خلکو بندیزونه لګولي چې انټرنیټ سانسوروي. په ایران کې پرون اعتراض کوونکو د مهسا امینی د 30مې د ویر په ترڅ کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. روسیې د اوکراین په مختلفو سیمو کې خپلو بریدونو ته ادامه ورکړې ده او پرون هم یو شمیر ملکیان په نښه کړل. د اوکراین د پوځ په وینا پرون روسي ځواکونو په لږ تر لږه 30 سیمو حمله وکړه. په دې ترڅ کې اوکراینی ځواکونو د خیرسون پر ستراتیژیک ښار د برید لپاره چمتووالی نیولی دی. او د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن د بی ګروپ 3 لوبې دي. جنوبي افریقا له بنگلاديش سره، هند له هالند سره او پاکستان له زیمبابوي سره مخامخېږي. هند او بنگلاديش تر اوسه یوه لوبه کړې ده او ګټلې دي. پاکستان خپل لومړی لوبه بایللې ده. د جنوبي افریقا او زیمبابوي لوبه د باران له امله مساوي شوه. پرون د افغانستان او نیوزیلند لوبه هم مساوي شوه چې دواړو لوبډلو یو امتیاز خپل کړ. سبا به افغان لوبډله په دې جام کې له آیرلند سره مسابقه وکړي چې پرون د انګلستان ټیم ته ماته ورکړه. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي افغانستان په ټوله نړۍ کې تر بل هر هیواد د نجونو او ښځو لپاره بد ځای بللی دی. ریچارډ بینټ چې پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل راپور وړاندې کوو وویل هیڅ دیني توجیه د نجونو د ښوونځیو د بندېدو لپاره نشته. ښاغلی بینټ همداراز د دې ادعا په اړه چې طالبانو جنګي اسیران وژلي دي د خپلواکو څېړنو غوښتنه وکړه. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي له افغانستان څخه تر کتنې وروسته خپل راپور د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د کابل په وخت تېره شپه وړاندې کړ. ریچارډ بینټ په افغانستان کې د نجونو او ښځو، اقلیتونو، مدني فعالانو او خبریالانو وضعیت ته اندېښنې وړ وبلا وویل چې دا وضعیت د هیچا لپاره د منلو نه دی.
From a human rights point of view,
په عمومي ډول د بشري حقونو له پلوه وضعیت د خرابېدو په لور درومي. په ځانګړې توګه افغانستان په ټوله نړۍ کې تقریبا د نجونو او ښځو لپاره ترګردو بد هیواد دی.
په پرونی غونډه کې د چین او روسیې له استازیو پرته د نورو ټولو هغو هیوادو استازیو چې خبرې کولې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د مکتبونو د پرانیستو غوښتنه کوله. ریچارډ بینټ وویل چې د دې شونځیو د بندېدو لپاره هیڅ ډول دینی توجیه نشته او دا د منلو نه ده چې تر 400 ورځو ډیره موده د شونځي بند وي. شغل بینټ په خپلو خبرو کې د لژکیو وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې پر اقلیتونو د بریدونو په مخنیوي کې طالبان پاتې راغلي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مخلو حکومت استازي نصیر احمد فایق بیا وړاندیز وکړ چې د طالبانو له لوري د وژنو او شکنجه کولو په برخه کې باید پراخ تحقیقات وشي.
د غچ اخیستو په خاطر قتلونه، تشدد، غیر انساني چلند، د پخوانیو امنیتي ځواکونو، د بشري حقوقو د مدافعانو، خبريالانو او اعتراض کوونکو نیول د نړیوالو بشري حقوقو پراخه سرغړونه ده.
نصیر احمد فایق د بشري حقوقو د خپلواکو تحقیقاتو او په پنشیر کې د اسیرانو د احتمالي وژلو په تړاو یو شمېر سوالونه له شاغل بنټ څخه وکړل، خو هغه دا سوالونه جواب نه کړل. د غونډې وخت خلاص شو. په خپل بنټ د راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې داسې کره اسناد شته چې د هغو له مخې طالبانو په پنشیر کې په غیر قانوني ډول جنګي اسیران وژلي دي. د په دې برخه کې او د بخښنې د نړیوال سازمان د پروسه شکل د راپور له ادعا سره سم د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیولو او وژلو په تړاو د مستقلو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. طالبان په پنشیر کې د ریچارډ بنټ له موندنو سره موافق نه دي. د دوی د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي که چېرته داسې څه شوي وي تحقیق به یې وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت د تل په 15مه د یو کال په مخه تمدید شو. د وویل چې د افغانستان د دې وروستي سفر پر مهال د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل، خو د طالبانو له مشر مولا هبت الله اخونزاده سره یې نه دي کتلي.
و موریدل چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي په افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او ریچارډ بنټ افغانستان د خزو او جنونو لپاره د نړۍ په کچه تر ټولو بد ځای بللې دی. طالبان بیا د بشري حقوقو د وضعیت ننګ کوي او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې حقیقت موندونکي ماموریتونه په خپلو موندنو کې عدالت ته پام نه کوي. د دریزونو دا بیلوالی په څه معنا په همدې اړه مې د یو مرکې په پیل کې په کاناډا کې میشت افغان کتونکي کاظم حزب الله وپوښت.
اوله خدا خبره ده چې طالبان سره د دې چې په دې راپور کې راغلي دي بي وای چې د کم حق بشري حقونه چې نړۍ انسان ته ورکړي دي زیاتره د شریعت سره برابر دي، هغه سره په ټکر کې نه دي. دا په خلوخ وبداسي خبري کوي خو په عمل کې بیا دا سينه د یو د ځنګړي راپور ورکون کې راپور به تاسو لوستي. هغه په خپل راپور کې ډیر بې پرې دی، ډیر بې طرف دی، دا دم به هم دا چې هغه باید یو طرف ونی نسی. یعنی دغه ته خو یوناما هم شته، د ملګری ملتونو نور ادارې هم شته، خاص په دغه خاطر دغه بې پرې راپور ورکون کې افغانستان ته نور ډیر هوډون تلګي دی چاغه هر اړخیز معلومات را جمع کی. تقریبا د زرو اړخونو سره د خبرې کړي، خلکو سره خبرې کړي، سلو نه زیات مجالس نیولې دي. نو زه فکر کوم د معلومات بي پرې دي او ډېر شدید افغانې خوده د لوی تشويش ظاهر کړي دي. په خاصه توګه د دې راپور غزياته برخه د خزو د حقوقو لپاره ده. حتی په یو ځکه وایي چې یو خزرته ویل چې سره سره دي چې مونږه د خپل فامیل آزاد لا سور کړی دي، ډېر غمونه را باندې تیر شوی دي. خو طالبانو چې کم نو امیدی را وستی دي، زمونږ د آینده او زمونږ د ارمانونو سره لوبي شروع کړی دي او بیا نړۍ چې په دې باندې سترګې پټي، دا مونږ ډېر سخت درد دي.
بله ډاکټر صاحب، څه فکر کوئ چې ملګری ملتونه دغه ډول اندېښنې خي دا دویم ځل دی چې ریچارډ بنټ د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بولی او طالبان هم ردوي او وایي چې بشری حقوقه تامین دي، د دریزونو دغه بیلوالی په فکر نه کوي نړی سره د طالبانو پر تعامل اغیز وکي؟
بالکل دا په اغیز وکي. کټاله یو طرف ته نړی ده، د دنیا هیوادونه دي، یو طرف طالبان دي. کټالبان دا توقع کوي چې نړی دي د دوی د خواهشاتو مطابق بدل شي، نو فکر نکوم کدا چې وشي. حتی اوس تاسو په دغه د دوی په وزارت خارجه په بیان کې وګورئ تاسو کنه دا وایي چې موږ د دوی سره همکاري وکړه، د ریچارډ بنټ سره او د ملل متحد د راپور ورکوونکو سره. یعنی دوی په بدل کې د دوی نه دغه یو راپور وړي چې د دوی خوښته، دا خو امکان نه لري. نو په دې خاطر باندې زبینه مکه طالبان هم د خپل تګلارې مخ په وړاندې ویسي، د نړۍ نه بجدا شي او کم اهداف شي دوی په نظر کې لري چې نړۍ تسلیم کی، ډیره مشکله راته ښکاری چې آلته ورسیږي.
بل او فکر کوي چې طالبان بل نړۍ سره غاړه غړی سي ځکه د حکومت دغه د زبان د کال واوخته خو لا هم رسمي تعامل نشته د نړۍ په کچه له طالبانو سره ما غیر مستقیم تګ راتګونه کوي
نو تر څو پورې طالبان په خپل پالیسي په خپل برخورد کې بنیادی تغییر رانه ولي مثلا تاسو وګورئ ډیر بنیادی خبرې د جنکو مکتب ته لګل دا څومره سخته خبره ده او په دغه د ملل متحد یا د راپور د بشري حقوقو پر راپورونو کې تر ټولو لوی اندېښنه دې ته خودل شوی ده حتی دا چې ویل کیږي په الفاظو کې چې بلا قید او شرط او د چټک ډول باید د مکتبونو خلاص شي ول دوی هیڅ دا څه ده لکه په کڼو وګونو چې دا خبره پریوزي نو که دغه څه تګلارې ولري دغه څه کار کوي نو فکر نکوم ک د نړۍ سره نږدې شي دوی باید بنیادی تغییر په ځان کې راولي
ډیر مننه کور ودان په کاناډا کې مشه د چارو کتون کې ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادي رادیو سره یې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکون کې د روسي راپور او د طالبانو پر خبرګون خبرې کوي
مخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
او سم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو نوې راپور غالوب په خپل تازه سروي کې ویلي دي چې افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامنه هیواد دی د مهمه تحقیقاتي ټولنې د پروسه کال د سروي نتیجې خبرې کړې دي د هغه کال دی چې پنیمای کې طالبان وخت ورسېدل او دای وکړه چې په افغانستان کې امنیتي وضع هم کنټرول کړه او امنیتي خکړ تفصیل په دې راپور کې
د ګالوب د سروې لمخې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې 22% نارینه وو د شپې په مخه د ګرځېدو پر مهال د خوندیتوب احساس کاوه او په شوزو کې د 12% ته رسیدل د دې تحقیقاتي مرکز په وینا یو کال مخکې تر دې داشمیرې ټیټي وي د نارینه وو د خوندیتوب کچه 14% کې او د میرمنو 8% کې روس له دې چې د پروسه شکل تر دې مې روسه طالبانو کابل ونیو په ځانګړې توګه د شوزو د امنیت په تړاو راپورونه زیات خبره شوې دي یو شمیر شتینه مدني فعالانو ادعا وکړي دي چې د طالبانو له لوري له غواښونو سره مخامخ دي په واشنگتن کې میشته د ګالوب تحقیقاتي ټولنې د 2020 کال په ترڅ کې د نړۍ تر 130 پډې روهوادو کې ل یو لک او 20000 مشانو سره د مرکو په بنسټ دا سروې چمتو کړي ده چې پرونی خبره کړه د دې سروې لمخې سنگاپور تر ټولو امن هیواد ګڼل شوی دی د ګالوب سروې کې ویل شو چې په 2020 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې له هر 100 کسانو څخه نږدې 5 کسانو ویلي چې د شپې له خوا د ګرځېدلو پر مهال د خوندیتوب احساس کوي او په خپل سیمه ییزو پولیسو باور لري د ګالوب سروې کې راغلي چې له کالونو راهیسې خلک په لاتین امریکا د کارابین هیوادونو او د افریقا د صحرا په جنوبي هیوادونو کې د نړۍ د نورو سیمو په نسبت د لږ خوندیتوب احساس کوي له افغانانو وروسته 2.5% د افریقا د جنوبي برخې اوسیدونکو 3.5% وینزویلایان او 3.5% د ګابون هیواد اوسیدونکو په ترتیب سره د لږ امنیت احساس کوي په متحده ایالاتونو کاناډا او غربي اروپا کې هم د تیرو کلونو په تناسب د امنیت لپاره ټاکلې معیارونه او شاخصونه ټیټ شوي دي د امریکا په متحده ایالاتونو کې اصلي علت پر سیمه ایزو پولیسو د خلکو د اعتماد کموالی شودل شوی دی
د ګالوب تحقیقاتي ټولنې د سروې لمخې افغانستان په 2020 کال کې د نړۍ تر ټولو ناامنه هیواد و محمد اسحاق اتمر هم چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري د ګالوب له سروې سره تر یو حده موافق دی له هغه سره احمد شیبر دا مرکه کړي
په 2020 کال کې خو واقعا چې افغانستان کې هم جګړې ډېرې وې هم ناامني ډېرې وې دا یو خو د هغه وخت د دولت جګړه ده دولت د مخالفینو سره او د پټول افغانستان کې دغه جګړه د ماتولو د بل هغه تر هغه ډلې چې دلته په مختلفو نمونو باندې ځای په ځای شوې وي دوی هم په خپل منځ کې هم سره جنګېدل او هم په ملکي اهداف او په خپل مشخص اهداف باندې دوی بریدونه ترسره کول
اتمر سب اوس طالبان خپل لوی لاس راوړنه امنیت کړي تاسو د طالبانو د امنیت ټینګېدو ادعا څنګه ښکاري
زه په دې باور نه یم ځکه چې نیت یوازې د جنگ نشتون نه دی امنیت هغه دی چې خلک رواني امنیت لري اقتصادي امنیت لري اجتماعي امنیت لري دا ټول